السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د لړم اتمه د 2023 کال د اکتوبر 9 پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې تمه ده د نومبر په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خپل ریپورت وړاندې کړي. ښاغلي بنټ پرون شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه باندې لیکلي دي چې په دغه ریپورت کې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي بد بشري چې د په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په تېره بیا د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو په ارتباط باندې وضاحت لیکل شوی دی. په دغه ریپورت کې راغلي دي چې د تیرو دریو کلونو د طالبانو له حاکمیت سره د طالب چارواکو د ژمنو خلاف د بشري حقونو همدارنګه د بشري حقونو او د ښځو نجونو د حقونو د نقض او د نړیوالو منشورو په خلاف باندې کړنې روانې دي. جزئیات به وروسته نورو پروګرامو کې هم واورئ. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تېر ماښام د لوګر په مرکز کې شوې ده لږ تر لږه څلور تنه مړه او درې نور کسان ټپیان شوي. ځایي رسنیو د پل علم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانگزي په قول ویلي چې په مړو کې دوې ښځې، یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینې حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې ښځې روغتیایي وضعیت نازک و او د درملنې لپاره کابل ته استول شوې. دا پیښه د دوو سراچه موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار هم د اروزګان په مرکز په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو له امله اته کسان مړه او یو ټپي شو. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نه رعایت او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې 500,000 غیر قانوني افغان کډوال ایستلې دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2,000,000 غیر قانوني کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبری آژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنونه کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو، سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي. د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې سیل د یو 14 کلن ماشوم ژوند اخیستی. د تیرو سنبلې میاشتې په وروستیو کې په ننګرهار کې د سیلونو له کبله لږ تر لږه 3 تنه مړه او 40 نور ژوبل شول. سیلونو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته مالي تاوانونه هم اړولي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په یو خصوصي روغتون کې شپږونې ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د روغتون ډاکترانو د ماشومان روغتیا د قناعت وړ بللې او صدیقي زیاته کړې چې د مور حالت هم ثابت دی. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مخبره کې علمي څېړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپل شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمې ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو په مال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او وی ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. د ناټو د سرمنشي تر څرګندونو وړاندې په وروستیو څو اونیو کې راپورونه ورکړل شوي چې شمالي کوریا له موسکو سره د نږدې اړیکو په نښه روسیې ته ځواکونه، تجهیزات او مهمات لیږي چې د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکارول شي. د جنوبی کوریا استخباراتي راپورونه وایي د شمالي کوریا تر 3000 زیات عسكر روسیې ته استول شوی او تمکیږي تر دسمبر 2000 نور سرتیری هم واستول شي. خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي. د اوبو افغان متخصصان وایي د مدریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوی موافقه باید د دې سیند له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو او همدارس هغوی وادو ترمنځ وي چې د سیند یې په پوله کې بهیږي یا ورڅخه تیریږي.
معقول او منصفانه استفاده ده، دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي دا مداریا د سیند د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو ته رپورټ خپرو چې په ختیځو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی، مګر د راپورو په اساس د کورونو پر ځای واکسیناتوران اکثر په حجرو او جماعتونو کې ماشومان واکسینوي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
اکثر افغانان د کمزوري خو قیمتي انټرنیټ څخه شکایت کوي.
ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه هم اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي.
د ایران او اسرائیل د کړکیچ د اورستوی جزئیاتو څخه په مهم خبر کړو او کوم وخت د امریکا د انتخاباتو د څنګوالي په اړه تاسو ته تفصیلی راپور لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته د اوبو افغان متخصصان وایي د امو دریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سیند له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو او همدارس هغو هیوادونو ترمنځ وي چې دا سیند په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشیف ویلي د امودریا د سیند اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. عصمت الله ایرګاشیف په عین حال کې د امودریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د امودریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپه کانال د بشپړې دوه په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د سیند لوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي اسمت الله ایرګاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپه کانال د جوړېدو او د امو دریا له سیند څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشیف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي، او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اسده په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه زر نه رسول بل مشترک ته دی، دا په دې معنی چې کتا سو اوبو استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې ستاسو ګاونډي علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هدا پورې تر دې هدا پورې چې ستاسو ګاونډي هواد یا بل مشترک هواد علاقه نه تر قابل ملاحظه توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده، دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپه کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپل تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د آمو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سیند اوبو کمیدی د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د آمو سیند د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. ښاغلی دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي، او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه دا دومره وختونه موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش دا مشوي دي او بود پاره بیرابل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړی دي. اوس کومه اقدام کوو دغه دنیا هم راتوي شوروره ته تروسه بيدوي د خلکو هغه فابریکي جوړ کړی دي، فارمونه جوړ کړی، باغونه جوړ کړی دي، دا جوړ کړی دا جوړ کړی دي وسرنه استفاده کی ته څنګه اوس ته بوت غرض وروري او لاس وروري او دا دي باغونه به وچی نو موږ ته څه وی دخل کی است پرېږدي چې دغه وی د ووت
د قشتپی کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوی اوبلاره ده چې د آمو دریا سند اوبو د انتقال لپاره جوړ شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ادارې په وخت کې پیل شوې و.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګزړن واکسیناسون پیل شوې ده. دغه واکسیناسون په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومان باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دي د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسی. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وي، یو بشري حقوق ته وي، یو اسلامي حقوق ته وي، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ اساس چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6,000,000 ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40,000 ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیخي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرایل په وروستي برید کې لږ تر لږه لږ تاوان پیښ شوی او دوی توانېدلې هغه هم بیرته ترمیم کړي. اسرایلي چارواکي وایي د بریدونو چې سل جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړوونکي هیواد حیثیت یې هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 منټه د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و بلکې د روسي پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي اس 300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دوړو خو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې لدی برید او رامسته شي به زیان وروسته ل خپل ټکنالوژي او ځواک څخه په استفاده اوشته زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یو اعلامیه کې ویلي و چې دی برید محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په برید کې چې د عقرب په 15 منټه ترسره شو د ایران د اس 300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
پورسته څوره زکه د افغاني بای د ډالر په مقابل کې لیولړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغاني بای د ډالر په مقابل کې راکمه شوی په داسې حال کې چې لاغه وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی. د بهرنیو اسارو په ځنګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیټو دو د وړو وریجو او غړیو په ګډون د توکو پر بای او اغیز کړای چې یو شمیر افغانانی پاړندیک مندي. تفصیل په دغه ریپورت کې
لېوی ونې راهیسي افغانۍ د ډالر په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کم والی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانۍ بې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کم ساري توګل وړي شوی وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویپاڼې د معلوماتو لمخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو لمخې یو ونې وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 15 لیتره غوړی په 440 افغانۍ و خو اوس 540 افغانۍ تر رسیدلې. همداسې یو 50 کیلوی د اوړو بوجي 1450 افغانۍ و خو اوس یې قیمت 1550 هغه تل وړ شوی. دا بدلونونه تیرې یوې اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکو وایي کله چې د ډالر او بای راخته شي د توکو په بای اخیس نه کوي خو چې لوړی شي نو د توکو بای هم ورسره لوړیږي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کلچ د دلار قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي لبد مرغه د خوراکي توکو پر بایو هیڅ غیز نه کوي خو لوړې دو سره د توکو بې هم لوړې سي د خوراکي توکو بې مخ په لوړې دودي او د جمی پر رسیدو خلک لستون سره مخامخ دي د سون توکو بې لوړې سي او لبل پلو بیکاری هم بيخي زیاته سوي ده
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید د خلکو استخدام او مصرفیت زموږ تجارت صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
وسم ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په ابل او نورو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو به یې زیات دي. جزئیات لا به دې سپوږم اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو مشکلاتو څخه چې اکثره افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیو لوړوالی دی چې په ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډیره لوړه ده او کار یې ډیر پس دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او سل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 1500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیاما که چې د بدخشان اوسیدونکو دی او تاولا چې د ننګرهار د کامی اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بي سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړي توګه د راغ درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډیره سختۍ پرانستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوند. تشکر.
جدی ستونزه دا ده چې دا ډیر د اندېښنې وړ ده چې د انټرنیټ قیمتونه ډیر لوړ دي. دغه د انټرنیټ د بنډل مطابق چې کوم انټرنیټ خدمات دي هغه نو بيخي په ځینې ځایونو کې حتی په نشته حساب دي او په ټوله کې هغه د خاریا یا کوم هغه تمدن ته نږدې ځایونه چې دي هلته چې د صورت بيخي کمزور دي. په سیمه ایزو هیوادونو کې یا زموږ تر څنګ چې کوم ګوندي هیوادونه دي هلته د انټرنیټ قیمتونه بيخي ارزانه دي او صورت هم تیز دي. دلته سره له دې چې قیمتونه ډیر لوړ دي انټرنیټ هم بیرته کار نه کوي، صورت به کمزور ده.
د معلوماتو لمخې اوس مال د افغانستان په گاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا د 2 افغانیو او ایران کې 4 افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د 1 GB انټرنیټ نرخ له 100 افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن ازادي رادیو ته وویل.
اصلا
هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري شیر یا مشترک دی. مثلا یو ایم بی دریو کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګاډ یا مشترک نه دی خو دی. اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي، هغه انټرنیټي پایې چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G شته.
4G شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 14 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د 2024 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي خدای یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څخ پلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګه 200 ټاکنیز رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډانلډ ټرمپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړی وو.